کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنور دونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن پنځشنبه ده د 1400 کال د تالی د میاشتې شپږشتمه ده درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلې سي خو اوس په مکړې د دې سات خبرونه ته چې عاشق الله رحیم زوی تاسو ته وړاندې کوي
السلام علیکم د عبدالجبار قهرمان د وژنې په تور څو کسان نیول شوې دي په هلمند کې پولیس وایي چې طالبانو چاودیدون کې مواد ښاغلي قهرمان سره نږدې ځای پر ځای کړي ول د هلمند پولیسو بیان عبدالسلام افغان امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل چې د وژنې په تور یې 15 یا 16 کسان نیولې دي چې د ښاغلي قهرمان ځینې ساتونکي یا باډیګاردان هم پکې شامل دي په ولسی جرګې کې د هلمند خلکو استازي او روانو انتخاباتو ته کاندید په لهکرګه کې په خپل ټاکنیز دفتر کې د چهارشنبه په سهار په 14 کې ووجل شو ښاغلي قهرمان د خپل دفتر په انګړ کې د خپل پلویانو سره په خبرو بخت و چې 14 وشوله هغه لومړی ژوبل او بیا پرختون کې مړ شو لا دقیق معلومات نشته چې د مواد څنګه د ښاغلي جبار د کمپاین دفتر او بیا د هغه تر څوکۍ لاندې او یا څوکۍ ته نږدې ځای پر ځای شوي ول د هغه د کمپاین دفتر د هلمند د والی استوګن ځای ته نږدې پروت دی په پاکستان کې هغه کس اعدام شو چې په یوې وکلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و او بیا یې وژلې و عمران علی چې پر وکلنې زینب جنسي تیری کړی و او بیا یې وژلې و د چهارشنبه په ورځ د لاور په مرکزی زندان کې اعدام شو د عمران علی د اعدام پر وخت د زندان د چارواکو سربیره د زینب پلار هم هلته موجود و د زینب مور او پلار د عمرې د پاره سعودي ته تللی ول چې یو ورځ هغه ته د زینب استاد زنګ وهلی و او درس ته د زینب نه حاضرېدو خبرې ورکړی و زینب څلور ورځې نادره کوه او په 15 ورځ د هغې مړی وموندل شو د زینب پلار وایي د خپلې لور د مړینې او په هغې د جنسي تیری خبره یې ځکه عام مظهر ته راویستله چې بل ماشوم د ورته برخلیک سره مخ نشي په همدې حال کې په پاکستان کې د مخدره موادو د یو قاچاقبر زامنو یو خبریال وژلې پولیس وایي خبریال سهیل خان نومیږي او د مخدره موادو د مشهور قاچاقبر مسرت علي خان په حق لري یو مقاله لیکلې و پولیسو دغه قاچاقبر د هریپور په خار کې نیولای او وسی د زامنو پسې ګرځي د روسي حکومت اعلان کړی دی چې پاکستان او روسیا د یک شنبه د ورځې نه ګډ پوځي تمرینات پیلوي د روسیې د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستان سره به د یک شنبه په ورځ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي دغه تمرینات به دوه ونې دوام وکړي او د دواړو ملکونو 200 عسكر به پکې برخه واخلي دغه تمرینونه د دوستۍ تمریناتو نوم ورته ورکړ شوی دی په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې تمریناتو کې به د روسیې او یا تن عسكر برخه ولري دا تمرینات د پاکستان د پېښور ښار سره نږدې د چراټ په سیمه کې کیږي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي د ترکیې نه به د سعودي خبریال پاړه غږ او تصویري شواهد ترلاسه کړي ښاغلی ټرمپ ویلي دی غواړي د ترکیې د استخباراتي ادارو نه د سعودي خبریال خاشوقجي پاړه شواهد ترلاسه کړي که د هغوی سره موجود وي د امریکا د یو تلویزیون سره په مرکې کې د ښاغلی ټرمپ نه وپوښتل شول چې که دا ثابته شي سعودي عربستان دغه خبریال وژلی نو څه به وکړي ښاغلی ټرمپ په ځواب کې ویلي دی چې هیله لري هغوی به د عدالت ملګرتیا وکړي د امریکا په ګډون وو اروپایي هیوادونو د ترکیې نه غوښتي دي چې د خاشوقجي د وژل کېدو په حق له شواهد چې د سعودي د قونسلګرۍ نه اخیستل شوي دي د هغوی سره شریکي خو ترکیې تر اوسه دا کار نه دی کړی د سعودي د خبريال تیره اونۍ په استنبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته تللی و او بیا د هغه نه وروسته ترای تم شو ملګری ملتونه وایي تر 2050 کال پورې به په نړۍ کې د خلکو شمیر 2.5 میلیارډو ته ورسیږي په راپور کې ویل شوی دی چې د خلکو نیمایي به د افریقا په لوی وچه کې وي نور تفصیل په دې راپور کې اوري
څه کال د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د نړۍ د نفوسو په باب خپور شوی راغلی چې په ټوله نړۍ کې خلک دې ته لیواله دي چې وړې کورنۍ ولري دغه راپور دا هم وایي چې د یوې کورنۍ د غړو کموالی او زیاتوالی په دې پورې اړه لري چې یوې کورنۍ ته باید د دې حق ورکړی شي چې څومره ماشومان غواړي په دغه راپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې په پیشرفته ملکونو کې د خلکو تمایل دې ته زیات دی چې کم ماشومان ولري او د دې علت هم دا دی چې په دغو ملکونو کې خلک د ماشومانو د کنټرول پروګرام ته او هم د ماشومانو د کنټرول نورو عصري وسایلو ته په اسانۍ دسترسی لري
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غا غشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوریا. په روسیې کې د پوهنتون یو محصل خپل ځان او 19 کسان وژلې دي. چارواکي وایي پیښه د کریمیا د تورې بحیرې په سیمه کې شوې ده. تحقیقونکي وایي محصل ولادیسلاف روسلیاکوف پرون پوهنتون ته د ځان سره ټوپک راوړی و او د رسیدو سره سمې په محصلینو ډزې پیل کړلې. تر اوسه نه ده معلومه چې دغه محصل ولې نور محصلین وژلې دي. عیني شاهدان وایي چې لومړی د څو چاودنو غږونه واورېدل شول او وروسته ډزې وشولې. امریکایي چارواکي وایي ښایي د سوریې د ادلیب ولایت نه ټول وسلوال وتلي وسي. یاغیانو ته دوه ورځې وخت ورکړ شوی و چې د غیر نظامي سیمې نه دي ووځي. د سوریې لپاره د امریکا خاص استازي جیمز جیفري خبریالان ته وویل چې د حیات تحریر الشام وسلوال به ټول وتلي وي. دغه ډله د القاعده د شبکې سره تړلې ده او د سوریې د ادلیب ولایت کې تر ټولو قوي جهادي ډله ده. ښاغلي جیفري وویل د غیر نظامي اعلان شوي سیمې نه درنې وسلې هم ایستل شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غا کښنا رادیو څخه اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د چهارشنبه د ټاکنیزو کمپاینونو او سیالیو د پای ورځ ده او نومندان نسی کولای د شپې له 12 بجو هاخوا سیالیو ته دوام ورکړي. ولسی جرګې لپاره د نومندانو ټاکنیزې سیالۍ د روانې تلې د میاشتې په شپږمه نیټه پیل سوې وې او 20 ورځې دوام وکړ. نور حال د خبریالې لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د روانې شنبه په ورځ پارلماني ټاکنې دي. دغو ټاکنو ته څه باندې 2500 کسان نوماندان دي چې د روانې تلې میاشتې په شپږمه نیټه یې ټاکنیزې سیالۍ او کمپاینونه پیل کړل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن چهارشنبه د ټاکنیزې سیالۍ وروستۍ ورځ ده او نوماندان نشي کولی د شپې له 12 بجو ورهاخوا کمپاینونه او ټاکنیزې سیالۍ وکړي. د دغه کمیسیون ویاند او منشي سید حفیظ الله هاشمي د رسنیو له مسؤلینو سره په یوې مشورتي ناسته کې وویل چې نوماندان به د ټاکنو تر وخته دوه ورځې سکوت کوي او هیڅ یو نوماند نشي کولی د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې کمپاین وکړي.
د سکوت په دوره کې چې د پنجشنبې او جمعې ورځ به اوسیږي او د نن شپې د 12 بجو نه شروع کیږي، هیڅوک حق نه لري چې په نحوه کاندید یا د بل کاندید په ضد باندې انتخاباتي مبارزات وکړي. هیله مند یم چې د مطابق د قانون په سل متری کې خپل عکسونه برنامې شعارونه کاندي صاحبان د مرکزو څخه لري کې او دغه دوه ورځې د جمع کولو د خپل عکسونو د ښار اقدام وکړي.
په داسې حال کې چې ټاکنیزو کمپاینونو 20 ورځې دوام وکړ، په دغه موده کې 10 نوماندان په بېلابېلو ترهګریزو پیښو کې وژل شوي دي. د ټاکنو کمیسیون تېره ورځ اعلان وکړ چې 8 نوماندان په بېلابېلو ترهګریزو بریدونو او یوه نومانده په ترافیکي پیښه کې وژل شوې ده. نن د چهارشنبې په ورځ هم په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت برحاله وکیل او راتلونکو ټاکنو ته نوماند عبدالجبار قهرمان د هلمند په لښکرګاه کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان پر انتخاباتي دفتر برید غندلی او دای د افغانستان د دښمنانو کار بللی دی. امنیتي بنسټونه لا هم په ټاکنو کې د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن په یوه خبري ناسته کې وویل چې د ټاکنو امنیت لپاره 55,000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او د اړتیا په صورت کې به دغه شمېر 100,000 ته لوړ شي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ویل
سر له سبا موږ خپل ځانګړی چمتوالی د ټاکنو ورځ لپاره لرو. تبان چې دښمن د اعلامیو په خپرولو سره هڅه کوي خلک اندېښمن کړي. زموږ غږ د افغانستان په خلکو ده چې پردیو ته دا اجازه مه ورکوي چې دا ډول ملي پروسې ګډوډې کړي.
د تلې پاتې ویشتمه په د ولسي جرګې په ټاکنو کې چې په 3 ولایتونو کې ترسره کیږي 8.8 میلیونه افغانان ګډون وکړي.
دا افغانستان د ولسی جرګې انتخابات،
کوشش لحظه به لحظه انتخابات،
د امریکا ژغ آشنا رادیو، تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
دا ځل د ولسی جرګې انتخاباتو ته ګڼ ځوانان درېدلی دي. د جهاد د پخوانیو قومندانانو او سیاستوالو زامنو هم ځانونه کاندید کړي دي. پښتنه دا ده چې ولوسونه کومو کاندیدانو ته رای ورکوي. د عامو خلکو د نظرونو او د سیاسي ډلو ټپلو د انتخاباتي هلو ځلو په هکله معلومات په کابل کې له سید سلیمان آشنا څخه واوري.
په افغانستان کې د ولسواکۍ دا تمرین یو څه بل ډول دی. دلته ځینې وسلوالې ډلې دا بهیر نه مني او حتی یو غیر اسلامي پروسه یې بولي. هغه خلک چې ټاکنې د اسلامي اصولو سره متضادې نه ګڼي هغوی به بل ستونزه لري. ټاکنو کې ګډون کوي خو رایه یوازې د خپلې قبیلې کاندید ته ورکوي.
چې پوښتنه وکړي کلي کړی کې پوښتنه وکړي ښه سړی قتل کتلې نه کړی خالي نه وجلې صلیب سیوانو چې ظالم صلیب سیوانو چې ښه صلیب سیوانو چې
پارلمان شدی دا د درانو خلکو کار دی خاسته خلکو کار دی د پویو خلکو کار دی چې دومره کتابونه یې ډکړي د هغو خلکو کار دی پوی شوی او مخ یو داستان تیر کړی شو کی دا خو په یو منبر باندې ناشته دا څنګه سړای
په کمیت لحاظ بیا د افغانستان په ټاکنیزه سیالۍ کې هغه ګوندونه یا سیاسي ډلې تر ټولو کمزوري څرګندېږي چې د ملي توپ ادا کوي. ظاهرا کومې ډلې او سیاسي ګوندونه چې ځانونه په نژادي یا قبیلوي بڼه مطرح کوي هغوی تر نورو ځواکمنې دي، ځکه د سیاسي تحرکاتو او د ولسونو د راغونډولو قوت د هغو کسانو سره ډېر دی چې قومي او مذهبي ملاتړ ولري.
موږ باید په داسې خلک رای ورکوو چې صادق وي، با استعداد وي، د ملت ژمنې د خلکو غږ اوچت کړي، د خلکو رای سره بازی ونه کړي.
موږ باید داسې یو چا ته رای ورکړو چې موږ د وطن پرمختګ لپاره کار وکړي، امنیت لپاره کار وکړي او فساد اداري د منځه یوسي، او داسې یو څوک چې ټوله قشر ته ماشومان ته ځوانان ته او موږ مند ته ورونه ته کار وکړي.
اوسنی نظام کې هم داسې اجرایوي او واکمنې څېرې شته چې د تنظیم او سیاسي ائتلافونو په مصلحت وخت رسیدلی دي. سره د دې چې د 2001 تر 2014 کال پورې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د حزبونو او ګوندونو ملاتړ نه کاوه، خو خپل حکومت یې د همدغو سیاسي ګوندونو قبیلوي او مذهبي تنظیمونو تشکیل شوی. د 2001 کال راهیسې د افغانستان د نوي دیموکراتیک اساسي قانون پر بنسټ ټول پخوانی وسلوال تنظیمونه، چپی سازمانونه، قومي ملت پاله ډلې او د مدني ټولنو مؤسسې په سیاسي ډلو بدل شوې.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات. د انتخاباتو په حق له خبرونه، تبصری او بحثونه د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او سوشل میډیا کې لیدل او اوریدل شي.
در نوریدونکو په بهر کې افغانان په افغانستان کې د رڼو پارلماني انتخاباتو په تمه دي. دا خبره په سویډن کې د سیاسي چارو څېړونکي حبیب الله غمخور د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې کړې ده. پامکړی مرکه ده. محترم حبیب الله غمخور صاحب، تاسو په اروپا کې اوسېږئ، نو په اروپا کې افغانان د افغانستان د پارلماني انتخاباتو په باره کې څه وایي؟ آیا په افغانستان کې به دا ځلې پارلماني انتخاباتو ته سم کسان راسي؟
مننه. تر هر څه د مخه ستاسو او د راډیو درنو اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه او درناوی وړاندې کوم. پښتانه مو معقوله ده او پر ځای ده، نه یوازې په بهر کې بلکې په افغانستان کې هم افغانان د دې دوهم ځل ټاکنو لپاره تشویش لري، ځکه په تېر ځل کې چې ټاکنې وسولې بې شمېره درغلۍ په کښې کې وې، او اوس هم چې ورته ګورو، البته د ټاکنو د خپلواک کمیشن په کارونو کې یو سلسله نواقص موجود دي چې هغه تخنیکی دي، البته زه نه غواړم پر هغه باندې بحث وکړم. خو په کل کې د افغانانو هیله دا ده دلته په بهر کې چې افغان دولت او د افغان دولت د دغې پروسې شاته ولاړ نړیواله ټولنه د خپلو ټولو امکاناتو څخه باید استفاده وکړي تر څو په افغانستان کې روڼ او شفاف انتخابات وشي. دا په دې خاطر چې افغانان بل اخره په دغه پوسی چې په انتخاباتو کې دا د درغلیو پر ضد مبارزه کوي، کله چې عام ولس په دې پوسی نو د ټاکنو سره علاقه نیسي. زه په دې متيقن یم، دا اوس نه تر هغه په اروپا کې، د افغانستان کې هم د افغانانو سره زه اړیکې لرم. هغه وایي ورور، هیڅ خبره نه شته، هلته به صندوقان خیږي، بیا خپله ډکوي، کله بوټ ځینې راوځي، کله موزه ځینې راوځي. دغسې یو تعبیر، دغسې یو احساس چې د ولسروي طبیعي خبره ده چې هغه ولس د انتخاباتو سره علاقه نه نیسي. دا یوه خبره، سیاسي ناخواله ده. بل نه خپل آزاد چې افغانستان کې امنیت تکنی دی، امنیت نسته. د سولې او دیموکراسي د دې دیموکراتیکی پروسې دشمنان په خپل ټول قوت کوشش کوي چې دا پروسه ناکامه او یا حد اقل خلق وډاروي. دا د تاسو خبر یاست چې دغه نن جبار قهرمان لسم کاندید و چې د ولسی جرګې کاندیدان په دغه څه وخت کې په شهادت ورسېد. نظر په خوانیو کاندیدانو ته په اوسنیو کاندیدانو کې چې شمېر یې تر 2500 اوړي، د ځوانې څهرې سته،
بله،
دا څهرې چې لاس یې د ولس په وینو نه دي ککړ، دا څهرې چې هغه په دولتي فساد نه دي ککړ، دا څهرې چې د عام ولس څخه راضي غېدلي دي. دغه کاندیدانو په وجود کې هم دلته په بهر کې او هم په افغانستان کې یو اندازه امیدواري د دې لپاره پیدا شوی ده چې کېدای شي راتلونکی انتخاب پارلمان به تر پخوانی پارلمان یو څه شوی.
بله، ساسی کور ودان ډیر مننه محترم ابي بلاغم خور صاحب.
یونجی وسی کور مودان.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات، د انتخاباتو په اړه ځانګړې خبرونه، ارزونه او شننې د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزو رسنیو له لارې هر وخت هر ورځ اوریدل او لیدل مه هېروئ.
په امریکا کې د منځنی ختیځ د انستیتوت یو څیړونکی د انتخاباتو په رابطه د طالبانو اعلامیو ته په کتو وایي چې دغه ډله د پخلاینې لپاره هیڅ فکر نه کوي. په دې باره کې تاسو پام کړئ رپورټ ته.
پروفیسر ماروین واینبام، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د اکتوبر په 10مه پارلماني او د ولسوالیو انتخابات دي، خو طالبانو پریکړه کړې ده چې په دغو انتخاباتو کې ګډوډي راولي، په د رایو په مرکزونو بریدونه وکړي. د دغه تشدد په نظر کې نیولو سره تاسو د انتخابات څنګه ښکاري؟
په انتخاباتو کې د امنیت او خوندیتوب لپاره هر څوک اندېښمن دي. پر دې سربیره د انتخاباتو د نتایجو په اړه د حقایقو او رښتینولۍ مسله هم ډیره مهمه ده. د طالبانو تشدد او ګواښ د طالبانو طرز العمل او کړنلاره څرګندوي. پخوا طالبانو دا غوره ګڼله چې په انتخاباتو کې ډیره لږ مداخله وکړي، هغوی به دا اعلان نه کاوه چې څه به وکړي او کنه، خو دا ځل هغوی ډیر څرګند اعلان کړی. د دې لپاره چې دا ثابته کړي حکومت مشروعیت نه لري، نو غواړي انتخابات تخریب کړي. په دې توګه دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده، خو موږ ته د طالبانو د فکری دود په تړاو یو ستر تصویر په لاس کې راکوي. هغوی اوس د پخلاینې په اړه هیڅ فکر نه کوي. په انتخاباتو کې د لاسوهنې په اعلان سره طالبانو لاستره اعلامیه خپره کړله چې دوی په هیڅ ډول د افغانستان حکومت نه غواړي. هغه حکومت چې د دوی په نظر په واقعیت کې اسلامي امارات نه دی.
لکه څنګه چې مخکې منګو ویل چې په انتخاباتو کې به دغه راز تشدد موجود وي، ستاسې په نظر باندې د دغو انتخاباتو مشروعیت به څنګه وي؟
که موږ واقعیتونو ته وګورو، نو د انتخاباتو په اړه یوه منل شوې خبره دا ده چې انتخابات بشپړ نه وي، خو خلک یې په پای کې نتایج مني. که هر څومره نواقص او نیمګړتیاوې پکې وي، خو خلک پوهیږي په کار دا ده چې د انتخاباتو نتایج ومنل شي او له دې نه ډېره غټه مسله جوړه نه کړي چې په انتخاباتو کې یو څه ټګي او برګي وه، تقلب او چلول او داسې نور شیان پکې ولیدل شول. خلک بالاخره وایي راځئ دا یو واقعیت دی او وی منو.
پروفیسر ماروین واینبام، د دغو انتخاباتو اغیز به د حکومت پر مشروعیت باندې
د
انتخاباتو په برخه کې به پوښتنې موجودې وي، ځکه چې په یو شمېر ځایونو کې به انتخابات ونه شي. په یو شمېر نورو ځایونو کې به دا اندېښنه موجوده وي چې آیا انتخابات به منصفانه او عادلانه وي او که نه. خو ستره مسله دا ده چې انتخابات په امکاني ډول جنجال منځته راولي او خامخا به ناخوښه او ناراضي خلک پکې وي. په تېره بیا هغه کسان چې انتخابات څو ځله بایلي، اوس که د افغانستان د شرایطو په اړه فکر وکړو، نو ویلی شو چې یقینا به بایلونکي شکایت وکړي، خو په آخر کې به نتایج ومني. همدا ستره خبره ده چې د انتخاباتو لپاره مشروعیت پیدا کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات،
کوشش لحظه به لحظه انتخابات،
د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
سعودی عربستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر پای ته رسیدلی دی. مایک پمپیو اوس په ترکیه کې دی او پرون یې د دغه هیواد له جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره د خبریال جمال قشقجي پر وژل کېدو یا ترې تم کېدو خبرې کړي دي. د مطلب نور تفصیل له سمیع الله جلال زس خواوري.
مایک پمپیو کې په جلا جلا توګه د ترکیه له جمهور رئیس او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ترکیه له دغو دوو چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو د لیدنې جزئیات نه دي خپره شوي. مایک پمپیو د ترکیه له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره په هوایي ډګر کې وکتل. ښاغلی پمپیو ترکیې ته له سفر وړاندې د سعودي عربستان له پاچا شهزاده او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ښاغلی پمپیو وویل د سعودي چارواکو د جمال خاشقجي د لادرکه کېدو په اړه د شفافو تحقیقاتو ژمنه کړې ده. ښاغلی پمپیو د یوه خبریال په ځواب کې چې آیا خاشقجي ژوندی دی که مړ وویل،
نه غواړم په دې اړه څه ووایم. هغوی هم ونه غوښتل څه ووایي. سعودي چارواکو په دې اړه د خپلو تحقیقاتو د بشپړېدو غوښتنه کوله. فکر کوم دا یوه معقوله خبره ده چې هغوی ته د تحقیقاتو وخت ورکړ شي او وروسته به قضاوت وکړو. موږ ټول به د هغوی د کارونو ارزونه وکړو.
وال ستریت جورنال سه شنبه ناوخته خبر ورکړ چې د سعودي د قنصلګری کارکونکو خاشقجي وهلې وژلې او بیا یې ټوټې ټوټې کړی دی. ترسپانوي ترکی چارواکو په دې اړه د غیز فایل په ګډون نور معلومات له امریکایي او سعودي چارواکو سره شریک کړي دي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ هم ویلي چې 15 ترکی چارواکو ویلي شکمن کسان د سعودي عربستان له امنیتي ځواکونو او شاهزاده محمد بن سلمان سره تړاو لري. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د سه شنبه په ورځ د عرب خبریال جمال خاشقجي د لادرکه کېدو قضیې د روښانه کېدو غږ وکړ. نوموړي وویل نړۍ غواړي پوه شي آیا خاشقجي وژل شوی او د چا په امر دا کار شوی.
د ژوند له لاسه تللو خبره د غم نه ډکه خبره ده. هر ډول تاوتریخواله باید وغندل شي. خدا پر آزادو رسنیو برید دی. موږ ځواب غواړو.
خاشقجي د اکتوبر په 2 منېټه په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری ته له داخلېدو وروسته بیرته راونووت. د دغه عرب خبریال لادرکه کېدو او یا هم احتمالي وژل کېدو د امریکا د کانګرس غړي قهرجن کړي دي.
If Saudi Arabia took a US resident
ka Saudi Arabistan da America yow usidun ke pa qonsulgari ki igwa kawi aw gai wajni no da os tadi waqt che America la Saudi Arabistan sara pa nizami siyasi aw iqtisadi ariko ghawr wakri.
ترکی چارواکی وای د واشنگتن پوسټ عرب خبریال خاشقجي وژل شوی خو سعودي چارواکی وای چې نوموړی له قنصلګری وتلی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي چې په نړۍ کې خلک اوس د تلیواله دي چې کم ماشومان ولري. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې د جنیو څخه دا رپورت را لېږلې دي.
د ملګرو ملتونو دغه رپورت وایي چې په ټوله نړۍ کې د یوې کورنۍ د غړو کموالی او زیاتوالی په دې پورې اړه لري چې څومره ماشومان غواړي او هغوی ته باید د دې حق ورکړی شي چې د څومره ماشومانو د لرلو امید لري. په دغه رپورت کې دا هم ویل شوي دي چې په پیشرفته ملکونو کې د خلکو تمایل دې ته زیات شوی چې کم ماشومان ولري او دا هغه علت هم دا دی چې یو خو په دغو ملکونو کې خلک کولای شي چې په ډېرې اسانۍ د ماشومانو د کنټرول د پروګرام نه استفاده وکړي او همالته د ماشومانو د کنټرول عصري وسایل ته هم خلک ډېر زیات لاس رسی لري. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د نفوسو د وچي صندوق د دفتر مشره مونیکا فیرو وایي
Many sub-Saharan African countries, for example, have fertility rates of 4 or more births.
د مثال په ډول د افریقا د فرعي صحرا په هیوادونو کې وخزه سلور او یا زیات ماشومان لري، مګر د آسیا په ختیځو او ځینو اروپایي ملکونو کې یو خزه دوه ماشومان لري. په دغه دواړو حالاتو کې خزې د تولد د حق په برخه کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. توقع ده چې په 2050 کال کې به د نړۍ په نفوسو کې 2.5 میلیارد زیاتوالی راشي. مېرمن فیرو وایي داسې اټکل کېږي چې په هغې کې به سم نیمایي په افریقایي ملکونو کې زیات شي. هغې امریکا غږ ته ویلي دي چې هلته په افریقایي ملکونو کې د ماشومانو په کنټرول کې قانوني او اجتماعي خنډونه هم شته دي. هغه وایي
women may not have the access to medical services, may not have the access
al takhzi tibbi khidmat la rasayan lari aw ham mumkin de mashuman de muraqabat program ham un lari aghwi de plan sara chi sumra mashuman baid lari kum ijtimai milatar ham ne lari de malgur milatuno da report de nadi mulkuna de tashwiqawi chi khalko ta de mashuman de control program aw sahi khidmat barabar kande
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په کندوز کې د ټولو ولسوالیو یو شمیر ځوانانو له مشورتي غونډې وروسته د خپلو سیمو ستونزې ګټورې کړې دي او د جمهوري ریاست لخوا د ټاکل سوو استازو په لاس به یې ارک ته ولیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واورئ.
سمو د وړاندې جمهور رئیس په کابل کې د ټولو ولایتونو په کچه د ځوانانو په یو غونډه کې ګډون کړو او په ټولو ولایتونو کې دوه دوه تنه د ځوانانو استازي ټاکلي وو. دوی ته دند سپارل شوی و چې د خپلو سیمو مشکلات مستقیم له ارګ سره شریک کړي. په قندوز کې هم د هرې ولسوالۍ 15 تنو ځوانانو د خپلو سیمو د امنیت، روغتیا، سولې، اقتصادي منابعو او نورو اړخونو باندې خپل نظریات راټول کړل او د جمهور رئیس استازي ته وسپارل. د قندوز د مختلفو ولسوالیو څو تنه استازي د ځوانانو د دغه مشورتي غونډې او د سیمې د اولیتونو په اړه داسې وایي.
نوم می ضیاء الرحمن دی. د ځوانانو مشورتي پلان وو. په دې کې ډېرو ځوانانو اشتراک کړی، ډېرو نجونو پکې اشتراک کړی او د خپلو ولسوالیو د مشکلاتو په اثر باندې خبرې کولې. دا چې په کومو ولسوالیو کې څوک اوسیږي او په کومو ولسوالیو کې څوک ژوند تیروي، په هغه ځای کې منبع څه دي، په هغه ځای کې مشکلات څه دي، په هغه ځای کې کومې ګټې شته چې یعنې موږ د هغې نه فایده واخلو. نو په هر ولسوالۍ کې قسمه قسم منبع وجود لرو. دغه ټول مشکلات او دغه ټول منبع موږ راټولې کړې، په دغه چارټونه جوړ کړو، په دغه چارټوار په دغه باندې یعنې 15 ګروپونه او په هغه باندې بیا خبرې وکړلې، مشکلات هم بیان کړل، منبع هم بیان کړل او د هغې د حل لارې هم بیان کړلې.
دا پروګرام چې د رئیس جمهور د خو امر سوی دایر سوی وو کندوز ولایت کې. د کندوز ټولې ولسوالۍ نه نفران راغلي وو دلته. هغه ستونزې مشکلات چې دوی ولسوالۍ کې دي هغه باره کې پوښتنې وکړي، خپل مشکلات ته وړاندې کړي. د هر ولسوالۍ زما په نظر 15 نفر راغلي وو چې هم هلکان هم جنې وو. ګروپي کار مو کوي، په دې کار ګروپي کار چې خپل د ولسوالۍ مشکلات او څه مشکلات موږ په ولسوالۍ کې دي کوم کارونه چې موږ باید وکړو. موږ اواز اشرف غني ته ورسېږي رئیس جمهور ته.
ریاست جمهوری لخوا یو برنامه د سولنی بخشم هم یو طرح ورته جوړه کړه، همداسې د اقتصادي بخشم هم طرحه جوړه کړه، د معارف بخشم همداسې یو طرحه جوړه کړه، او داسې د روغتیا او وضعیت په هکله هم یو طرحه جوړه کړه. نو دا به موږ د ریاست جمهوری نه د رئیس جمهور نماینده راغلی او طرحه موږ ټول جمعبندي کړه او د رئیس جمهور نماینده ته به مو ورکړه. رئیس جمهور نماینده به دا اوسې ارګ ته. نو په دې هکله به رئیس جمهور یو ښه اقدام وکړي.
په قندوز کې د ځوانانو تر ټولو مهمه ستونزه چې جمهور رئیس ته د خپلو نظریاتو په نتیجه کې ولېګله د امنیت ټینګښت دی او له هغې وروسته د قندوز په اقتصادي منابعو کار کول دي. د ځوانان وایي چې د قندوز زیات اقتصادي منابع د داسې چا لاسته لوېدلي چې دولتي بودیجې ته یې زیاته ګټه نه رسیږي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات. د انتخاباتو په اړه ځانګړې خبرونه، ارزونه او شننه د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزو رسنیو له لارې هر وخت هر ورځ اوریدل او لیدل مه هېروئ.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.